په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونې ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې. خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. لومړی ساسو پام راګرځوم د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغې پرېکړې ملاتړ کړی چې د طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړي. د ایران ولسمشر وایي هېواد د اټومي تړون د پیاوړي کولو لپاره د اروپا له پلانه ملاتړ کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د جمهوري ریاست په راروانو انتخاباتو کې د لاسوهنې خبره مسخره وبلله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغې پرېکړې ملاتړ کړی چې له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړي. محب د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته د وینا لپاره نیویارک ته تللی و. پرون د امریکا له نېشنل پبلک راډیو سره په مرکه کې وویل چې د افغانانو لپاره د سولې پرېکړه باید د افغانانو منتخب مشران وکړي.
If a peace is achieved that integrates one part of the society,
که سوله داسې وشي چې د ټولنې یوه برخه پکې وي او بله دښمنه کړي جګړه به دوام وکړي، نو موږ پر داسې سولې کار کوو چې ټول افغانان پکې وي. ښاغلی محب ویلي چې یوازې باید له هغو طالبانو سره چې په افغانستان کې دي له جګړې ستړي شوي او سوله غواړي خبرې وشي، نه د هغوی له مشرانو سره چې په پاکستان کې دي او سیاسي ګټې لټوي. د افغانستان حکومت د هغې موافقې د مسودې په وړاندې چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د نه پړاو خبرو په نتیجه کې ترلاسه شوي وه مخالفت څرګند کړی و. روسیه وایي د افغانستان د لانجې د هواري لپاره د هېواد د پخواني ولسمشر حامد کرزي د هغه دریځ چې د سولې د خبرو لپاره د انتخاباتو د ځنډېدو غوښتنه کړې وه ملاتړ کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورف پرون په مسکو کې په یوه غونډه کې وویل چې له ډېرو امکاناتو سره سره بیا هم د افغانستان کړکیچ نه دی حل شوی. د روسیې د تاس خبري اژانس په حواله لاورف ویلي لویدیز تقریبا 40 کاله په افغانستان کې هڅې وکړې خو په بشپړ ډول ناکام شو او دا مسله د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي ښه درک کړې ده. د تاس خبري اژانس د خبر له مخې حامد کرزي د امریکا له متحدو ایالاتونو غوښتي و چې له طالبانو سره خبرې بیا پیل کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیره میاشت دغه خبرې وروسته له هغې لغوه کړې چې په کابل کې په یوه چاودنه کې چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو واخیستی د یوه امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان ووژل شول. افغان ولسمشر د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د امنیت په ټینګښت کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو رول وستی. اشرف غنی پرون په هر کې په یوه غونډه کې له امنیتي ځواکونو او والیانو مننه وکړه چې په انتخاباتو کې لاسوهنه ونه کړه. هغه وویل د انتخاباتو په تړاو له امنیتي ځواکونو هیڅ شکایت نه دی ثبت شوی. د میزان د شپږمې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره 2000 امنیتي او دفاعي ځواکونه ګمارل شوي ول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي وسلوالو طالبانو د انتخاباتو په ورځ لږ تر لږه 16 حملې وکړې چې 15 ملکي وګړي او 2 پولیس پکې ووژل شول. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هېواد د اټومي تړون د پیاوړي کولو لپاره د اروپا له پلانه ملاتړ کوي. امریکا تېر کال اعلان وکړ چې له ایران سره د نړیوالو قدرتونو اټومي تړون نیمګړی دی او څخه ووته، خو د دغه تړون اروپایي غړي هڅه کوي چې په بشپړ ډول د هغه د له منځه تلو مخنیوی وکړي. حسن روحانی پرون وویل د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون له لوري وړاندې شوی پلان اغیزمن دی چې له اټومي وسلو د ایران منع کول، د سیمه ایز امنیت پیاوړي کول، د امریکا د بندیزونو لغوه کول او په بیړني ډول د ایران د تیلو د صادراتو پیلول پکې شامل هیږي. فرانسې، بریتانیا او جرمني له ایران غوښتي دي چې په دې اړه ژر تر ژره خبرې چې اساس به اوسنی تړون وي له سره پیل کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د لاسوهنې خبره مسخره بللې ده. ټاکل شوی په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخابات په 2000 میلادي کال کې ترسره شي. پوتین پرون په مسکو کې یوې غونډې ته وویل چې د امریکا د عدلیې وزارت ځانګړي مفتش رابرټ مولر پر روسیې تور پورې کړی چې په 2016 میلادي کال کې د امریکا د جمهوری ریاست په ټاکنو کې لاسوهنه کړې او د بیا تکرار له امکانه یې اندېښنه څرګنده کړې وه. پوتین وایي د مولر دا بیان د خفګان وړ نه خو د خندا وړ دی. رابرټ مولر د کانګرس ډیرو غړو او د امریکا د استخباراتو ادارو ته خبرداری ورکړی چې روسیه د امریکا په سیاسي بهیرونو کې لاسوهنې ته دوام ورکوي. مولر ویلي موسکو تیاری نیسي چې د امریکا په روانو انتخاباتو کې هم مداخله وکړي. د روسیې صدر اعظم دیمتری میدویډف نن کیوبا ته ورسید. نوموړی به په دغه دوه ورځني سفر کې د کیوبا له ولسمشر میګل دیاز کانیل سره خبرې وکړي. د هوانا د انرژي له یوې پروژې به کتنه وکړي او هم به د نېشنل کپیټال ودانۍ وګوري چې موسکو ورته د سرو زرو ګنبد ډالۍ کړی دی. په هغه بیان کې چې د روسیې د حکومت په ویبپاڼه کې خپور شوی ویل شوي چې میدویډف به د سوداګرۍ، اقتصاد، پانګونې، انرژي، ترانسپورټ، فرهنګ، بشري چارو او ځینو نورو برخو کې د روسیې کیوبا پر همکاریو خبرې وکړي. کیوبا د میدویډف د سفر په ترڅ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ به یو شمیر قراردادونه هم لاسلیک شي. میدویډف داسې مهال کیوبا ته ځي چې دا هیواد د امریکا د بندیزونو په نتیجه کې له نوي اقتصادي بحران سره مخامخ دی. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. که دا ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولئ، د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو .org یا ازادي رادیو .com. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو ویل، د خبرونې ډېره برخه مو موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه هم په افغانستان کې د سولې د روانو ټکنیو هڅو پر موضوع څرخي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیل لپاره په دوحه کې د طالبانو استازو ته بلنه ورکړې چې اسلام آباد ته ورشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې بیان مخکې په دوحه کې د وسلوالو طالبانو ویاند سهیل شاهین ویلي وو چې دا پلاوی د ملا برادر په مشرۍ او د پاکستان د حکومت په بلنه هغه هیواد ته روان شوی دی. پاکستان ته د طالبانو دغه پلاوی په داسې حال کې ځي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم په اسلام آباد کې دی. فرشته جلال زین نور تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د کانګرس یو پلاوی پرون په پاکستان کې له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې کړې دي. د پاکستان د حکومت پر رسمي ټوټر پاڼه لیکل شوی چې د کانګرس غړي شان پاتریک او جیم هایمز د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د افغانستان پر سوله غږېدلې دي. قریشي په اسلام آباد کې د وسلوالو طالبانو د قطر د دفتر له استازو سره هم لیدنې کتنې لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې لیکلي چې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي ډلې غړو ته بلنه ورکړې چې اسلام آباد ته ورشي. په دوحه کې د وسلوالو طالبانو ویان سهیل شاهین پرون تایید کړ چې د پلاوی مشري ملا عبدالغني برادر کوي. شاهین وویل چې د پلاوی د پاکستان د حکومت په بلنه پاکستان ته روان شوی دی. شاهین پر ټویټر لیکلی و چې هغوی به پر مهمو مسلو خبرې وکړي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د طالبانو استازو ته د ورتګ د بلنې ورکولو هدف د افغانستان د سولې لپاره هغو پرمختګونو ته بیا کتنه ده چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ په خبرو کې شوې دي. په بیان کې لیکل شوي چې په دې لیدنو کتنو کې به هڅه وشي چې څرنګه په افغانستان کې د سولې لپاره په ټپه درول شوې پروسه بیا فعالېدلی شي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلیلزاد هم پرون په اسلام آباد کې له لوړ رتبه چارواکو سره شغیدلی دی. دا لا رسما نه ده تایید سوی چې خلیلزاد به په اسلام آباد کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره ګوري کنه، خو د پاکستان د حکومت یو لوړ رتبه چارواکي رویټرز ته ویلي چې دا هم ممکنه ده. په اسلام آباد کې د واشنگتن پوسټ خبریال شیخ حسین پرون ازادي راډیو ته وویل چې په یو وخت کې پاکستان ته د طالبانو د استازو او خلیلزاد ورتګ یو تصادف نشي ګڼل کېدلی.
نو زما په نظر کې دی د ملاقات خلیلزاد سره بهشکه چې دی هغه پبلیک کوي نه، ولې چې هغه څوک آفیشلي خو دا مذاکرات کې دی صدر ټرمپ ودرولی وي، خو که دا اوشي چېرته نو دا به زیم چې یو ښه بریک ترو یو غټه بریک ترو وي.
خو پاکستان ته د خلیلزاد تر تګ مخکې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په امریکا کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان سره وکتل او د افغانستان پر مسله خبرې وکړې. ټرمپ او خان تیر ونی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې کتلی دي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د رویټرز خبري اژانس د یو ایمیل په جواب کې لیکلي دلته خبرې به د هغه بحث ادامه وي چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په ترڅ کې تیر ونی د امریکا د متحدو ایالاتو او پاکستان ترمنځ شوی دی. په پاکستان کې یو لوړ رتبه چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې ډېر امکان شته چې د طالبانو استازي به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وګوري. د چارواکي چې رویټرز اژانس یې نوم نه دی خبر کړی ویلي چې موږ هڅه کوو چې د طالبانو استازي قانع کړو چې له خلیلزاد سره هم کتنې ته حاضر سي. کله چې اسلام آباد ته د وسلوالو طالبانو د استازو تګ خبر خپور شو، د افغانستان د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي پر ټویټر ولیکل چې سولې ته اولویت ورکوي، خو د سولې په هره پروسه کې باید د افغانستان دولت دخیل وي. صدیقي پر ټویټر ولیکل د سولې پروسه پرته له دې چې د افغانستان په مالکیت او مشرۍ وي نتیجه نسي ورکولای.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادۍ په څپو کې د اونیس پروګرام ورده په دې پروګرام کې نن بیا هم د افغانستان د ولسمشري د انتخاباتو موضوع څیړو. د رای ورکولو د رای د شمیرلو بهیر پیل شوی دی، خو د یو شمیر کاندیدانو له لوري د په دې انتخاباتو کې د درغلیو او نورو بې نظمیو شکایتونه مخ په زیاتېدو دي. دا هغه موضوع ده چې تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ که پوښتنه لرئ له مسؤلینو چې دې پروګرام ته رابولو وپوښتئ. ازادي راډیو اورئ په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 صافه اواز اورېدلی شئ. او مخکې له دې چې موسیقي ته ور ورسیږي، د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستې دي.
فارن پالیسی د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه لیکنه کړې ده او پوښتنه کوي دا انتخابات د اعتبار وړ دي؟ د خبرونې په باور طالبان شهیدی ټاکنو ته د غربي پروسی نوم ورکړي، خو د افغانستان اکثریت نوی ځوان نسل پر ډیموکراسي باور لري. وړاندې راغلی دی چې دواړه مخکښ کاندیدان اشرف غنی او عبدالله عبدالله په انتخاباتو کې د بریالیتوب ادعا کوي، خو یو یې سم وایي. فارن پالیسی بیا د 2014 کال انتخاباتو او د هغې جنجالونو ته اشاره کوي او لیکي تر ټولو ښه لار دا ده چې اوس ورته انتظار شو. خپرونه بیا وړاندوینه کوي چې د نومبر د 8 تر نهایي نتیجو مخکې دا هم ممکنه ده چې د انتخابات د ښاغلي غنی او عبدالله ترمنځ دوهم دور ته لاړ شي، خو خپرونه دا پوښتنه کوي چې د انتخاباتو نتیجه به اکثرو ته د منلو وړ وي. په ځواب کې فارن پالیسی لیکي د شنبې د ورځې په ټاکنو کې د خلکو د لږ ګډون سربیره څارونکو ویلي دي چې له بایومیټریک وسایلو استفاده شوي چې له دې سره د تیرو انتخاباتو په پرتله دا ځل اعتماد زیات شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تلې د شپږمې نیټې د انتخاباتو یوازې بایومیټریک رایې کمیسیون ته د اعتبار وړ دي او دا امکان نشته چې دوی عادي رایې وشماري. ډیپلوماټ د افغانستان د سولې په اړه لیکنه خبره کړې ده او لیکي چې اسلام آباد د دې خبرو بیا پیلېدو ته ډیر لیواله دی. د خبرونه د امریکایي پلاوی او طالبانو د سولې د خبرو د لغوه کېدو په ارتباط لیکي چې اسلام آباد غوښتل چې موافقه وشي، خو ولسمشر ټرمپ وروسته له نه پړاوه دا خبرې لغوه کړې او پاکستان یې حیران کړ. ډیپلوماټ وړاندې لیکي دا خبرې چې په سپتمبر کې ونه شوې، خو دې میاشت کې د اسلام آباد لپاره دا خبرې ډېرې مهمې نه وې، ځکه چې په دې میاشت کې د ملګرو ملتو عمومي غونډه وه او هلته د پاکستان د کشمیر مسله د افغانستان سولې د خبرو تر اغېز لاندې رانغله. خو د خبرونې په باور د افغان سولې مسله اوس د پاکستان لپاره خورا مهمه ده، ځکه چې په نومبر کې له ترهګرو او نورو غیر قانوني سرچینو سره د مالي مرستو د مخنیوي نړیوالې ډلې غونډه ده. پاکستان اوس د ډلې په خړ لیست کې شامل کړی دی او اسلام آباد غواړي چې واشنگتن دفاع وکړي کنه په تور لیست کې به داخل شي، او که په تور لیست کې شامل شو بیا به ګڼې نړیوالې مالی ادارې له اسلام آباد سره د پیسو له راکړې ورکړې او مرستو لاس واخلي. نو د ډیپلوماټ په باور پاکستان غواړي چې له طالبانو سره د سولې خبرې ژر تر ژره بیا پیل شي.
د سندرو میلمانه
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه.
سلامونه نیکی هلی او پیرزو یعنی میومنه دوستانو، بیا هم د سندرو میلمانه خبرونه ده او زه وګمه جبرخیل دی خبرونه کې حاضر شوی یم چې استاسی د پاره استاسی لیکونه ولول.